سلام ستړي مشه د خبري خبرونه په خبرونو پیلو د اسلامي همکاري او سازمان سرمنشي په غونډه کې د افغانستان وضعیت څرګندل دي. د سازمان په بیان کې ویلي چې حسین ابراهیم طلحه د یک شنبه ورځ په جده کې د اسلامي همکاري او سازمان د وزیرانو د شورا د 50مې غونډې په نړۍ نسته کې د افغانستان د وضعیت په اړه د سازمان د هڅو نو وختونو په اړه خبري وکړي. په بیان کې نور جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو ویل شوي چې د اسلامي همکاري او سازمان په وار وار د طالبانو پر رژیم د افغان ښځو او نجونو پر سر د محدودیتونو په خطر نیوکه کړې ده. په وروستي مورد کې د افغانستان لپاره د دغې سازمان ځانګړي استازي طارق علي بخیت د روان کال په اپریل میاشت کې د دې سازمان د یو پلاوي په مشرۍ کابل ته سفر وکړ چې د طالبانو له چارواکو سره یې وکتل او په افغانستان کې د ښځو د اساسي حقونو د تامین پر اړتیا ټینګار وکړ. د اسلامي همکاري او د سازمان د غوړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو هم په ګډ پریکړې کې له طالبانو وغوښتل چې د افغانانو د ټولو حقونو په ځانګړې توګه د نجونو ښځو د کار او تعلیم حقونه خوندي کړي. په کابل کې د یک شنبه په ورځ د حماس ډلې د سیاسي څانګې د وژل شوي رهبر اسماعیل هانیه لپاره د دوه مراسم او غونډه نیول شوې وه. اسماعیل هانیه شو د امریکا او اروپای ټولنې خوا د ترهګري ګڼل شوې ډلې حماس سیاسي مشر و. له کلونو راهیسې په قطر کې اوسېده او د سیمې ځینې هیوادونو له هغې ډلې ایران او ترکیې ته هم سفرونه کول. د طالبانو اړوند رسنۍ وایي لسګونو کسانو په دې غونډه کې چې د کابل په عیدګاه جومات کې جوړه شوې وه ګډون کړی و. د غونډې ګډونوالو د ایران په پلازمېنه تهران کې د اسماعیل هانیه وژل خندلې دي. د طالبانو حکومت لوړ پوړو چارواکو له هغې ډلې د ریاست د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوی عبدالکبیر او د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر په تهران کې پر اسماعیل هانیه برید او د هغه وژنه د ټولو نړیوالو نورمونو کلکه سرغړونه بللې ده. د ایران سپای پاسداران ویلي چې اسماعیل هانیه تیر چهارشنبه په پلازمېنه تهران کې د اسرائیل لخوا په یو هوایي برید کې ووژل شو. د افغانستان کرکټ بورډ د نهم پړاو شپږیزې لوبډلې او لوبغاړي اعلان کړل. په اعلان شوو ټیمونو کې د افغانستان د کرکټ مشهور لوبغاړی راشد خان، رحمان الله ګوربز، نوید الحق، عصمت الله عمرزی او ابراهیم ځدران شامل دي. تمه کیږي د شپږیزې پورم د افغانستان شل اوریز تجارتي کرکټ لیګ د همدې اګست په 12مه پیلو تر 15مې دوام وکړي. شپږیزی لوبې معمولا د کابل د کرکټ په نړیوال سټیډیم کې ترسره کیږي. په دې دوره شپږیزه کې د راشد خان په مشرۍ سپین غر پانګان، د حشمت الله شهیدی په مشرۍ بند امیر، د ابراهیم ځدران په مشرۍ مسینک، د رحمت الله په مشرۍ بوستاتون کې او د عصمت الله عمرزی په کپټنۍ باندې امونه هنګان ټیمونه د یو بل سره لوبې کوي. او سوکوهن کې ساندی نګامبا د مهاجرو لوډلې ځخان دمرني ورزشکار شو چې د پاریس اولمپیک کې مډال ته ځان رسوي. د پخټه کمرني بوکسر د شنبې پورس د 50 کیلوګرام وزن په کوارټر فائنل کې فرانسوي سوکوهن کې دیوانا مشل ته ماته ورکړه. ګامبا نورو کډوالو ته ویل چې سحکار وکړي او په ځان باور ولري او د غیب خبره چې دوی هر څه ترلاسه کولای شي. د اولمپیک د کډوالو ټیم د برازیل په قربتوب د 2018 کال اولمپیک په لوبه کې معرفي شو چې په ترڅ کې د افغانستان، ایران، سوریه او ګڼنورو هغو هیوادونو کډوال لوبغاړي پکې د لوبېدو چانس پیدا کړ چې له خپلو هیوادونو اکثر اروپایي هیوادونو ته کډوال شوي. دا ور هم د پاریس په اولمپیک لوبو کې د کډوالو د 2 کسیز ټیم په چوکاټ کې لږ تر لږه 15 افغان لوبغاړي هم شامل دي. د برېټانیا صدر اعظم د کډوالو پاتېره مسلمان کډوالو پر ضد د خیرخو افراطیانو تاوتریخ جن اعتراضونه خندلې دي. دغه اعتراضونه خغلی سټارمر یک شنبه په بیان کې ویلي چې پولیس به د دغه تاوتریخوالي ټول عملین ونیسي. افغان کډوالو وایي د خیرخو افراطیانو کړنو دوی اندېښمن کړي دي ځکه افغانان په برېټانیا کې د کډوالو له لویو او زیانګالو ټولنې څخه دي. تفصیل سفیر لستانه زینور.
په بریتانیا کې ورستۍ څو ورځې د کډوالو ضد پاڅونو او تاوتریخوالیو هلته افغان کډوال اندېښمن کړي. د کډوالو د حقونو فعال او بریتانیا میشتي افغان ګلولي پسرلی ازادي راډیو ته وویل افغانان په بریتانیا کې د کډوالو ټولنو تر ټولو زیات نفوس لري او له همدې امله هم د دوی د زیانمنېدو ډېره اندېښنه موجوده ده.
دا خلک شورشان چې راوتلي دا تور او سپین نه ګوري، دا بس څوک چې ماجر ښکاري، څوک چې مسلمان ښکاري، دا هغوی حمله کوي. داسې ډېرې کیسونه شته چې په ساوت پورټ کې، منچستر، لیورپول ډېر ځای کې چې څوک توریانو یا ایژین خلکو هغوی باندې بریدونه کړي، چا یې موټرې ورمات کړي په ټیکسي ډرایورانو باندې، نو حالات ډېر لسې کړکېچن دي. او نو په دې هیله چې افغانان او نور خلک په زیان ونه رسېږي، دا اوس چې حکومت تر اوسه پورې جدي نه دی نیولی، چې باید جدي ونیسي دا کیسه.
پسرلی وایي افغانان ځکه تر ټولو ډېر زیانګاله دي چې لا یې هم ګڼ شمېر په هوټلونو او موقتو هستوګنځایونو کې اوسېږي، چې تر نورو زیات د قهرجنو خیاړ خو د بریدونو له خطر سره مخ کېدای شي. بریتانیا لږ تر لږه 15,000 افغانان د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته خپل هیواد ته وړي، او تازه یې تیره سهشنبه اعلان وکړ چې د دریو میاشتو لپاره د هغو افغانانو غوښتنې لیکونه مني چې د کورنۍ ځینې غړي یې بریتانیا کې دي. بریتانیا له تېرې دوشنبې د تاوتریخوالو د یوې څپې شاهده ده چې پکې د کډوالو پر ضد پاڅېدلي ښي اړخي افراطیان پر کډوالو او پولیسو بریدونه کوي. پولیسو له تېرو دوو ورځو راهیسې د بریتانیا په بېلابېلو ښارونو کې څه باندې 100 ښي اړخي افراطیان نیولي دي. د بریتانیا صدر اعظم کایر ستارمر د یکشنبې په ورځ وویل د کډوالو په تېره بیا مسلمانانو کډوالو پر ضد د ښي اړخو افراطیانو کړنې غندي، او پولیس به ټول هغه کسان ونیسي چې تاوتریخوالو ته لمن وي. دا اوس په رودرام کې په یو هوټل باندې بریدونه روان دي. لوټمارې ډلې په قانون ماتولو لګیا دي، کړکۍ او ښیښې ماتوي، اور ورته کوي. خلک او د هوټل مستخدمین سخت په ویره کې دي. د دغو کړنو لپاره هیڅ توجیه نشته. ټول ښي اړخي باید دا تاوتریخوالی وغندي. خلک په دې هېواد کې د خوندي پاتې کېدو حق لري، خو موږ ولیدل چې د مسلمانانو ټولنې هدف وګرځول شوې او پر جماعتونو بریدونه وشول. ښي اړخي افراطیان وروسته له هغه په بېلابېلو ښارونو کې د کډوالو پر ضد پاڅېدل چې د راپورونو له مخې د ناڅاپي یو ټولګي کې درې وړې نجونې د یو کس لخوا چې د پولیسو په خبره په تیروتنې سره مسلمان کډوال بلل شوی و، د چړې په ګزارونو ووژل شوې او ګڼې نورې ژوبلې شوې. که څه هم بریتانیا قانونا له 13 کلونو د کم عمره بریدګرو هویت نه افشا کوي، خو دې قضیه کې محکمې د غلطو معلوماتو د خپرېدو او د کډوالو ضد کړنو د مخنیوي په هدف اعلان کړی چې په بریتانیا کې زیږیدلي 19 کلن اکسل روداکویانا چې کورنۍ اصلن د رواندا ده د ناڅاپ ټولګي برید کړی و. په بریتانیا کې د وروستیو 4 ورځو تاوتریخجنې کړنې په شاوخوا 10 کلونو کې بېمخینې بلل شوي. په ساوت پورټ، لیورپول، برمنګام، مانچستر او څو نورو ښارونو کې د خلکو ګڼ دوکانونه لوټ شوي، پر جوماتونو او د مسلمانانو په کورونو او هستوګنځایونو بریدونه شوي، او قهرجن مظاهرچیان له پولیسو او هغو بریتانویانو سره هم په اخو ډب اوښتي چې د کډوالو په ملاتړ راوتلي دي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته. په ننګرهار کې د ورستۍ سیلابونو او طوفانونو یو شمېر زیانمن شوي کسان وایي سره له دې چې د واکمنو چارواکو بهرنۍ وصول ورسره د مرستو ژمنه شوه، خو له هم د سرپنا له نشتون ستونزې سره مخ دي. دوی وایي د ننګرهار په سوځند ګرمۍ کې په دې ډول ورته ژوند تېرول ستونزمن دي. تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې په ننګرهار کې د وروستیو اورښتونو او سخت ورانوونکي طوفان نږدې 20 ورځې تیریږي، یو شمېر زیانمن شوي کسان وایي لا هم له سرپناه پرته ژوند کوي. د ننګرهار سرورود ولسوالۍ چې تر نورو سیمو ډېره ځپل شوي اوسېدونکي وایي ورځ په سره لمر او شپام له کومو امکاناتو پرته په ګرمۍ او ماشو کې تیروي. دوی وایي له ژمنو سره سره ورسره د سرپناه د جوړېدو په برخه کې مرسته نه ده شوې. د سرورود یو اوسېدونکي میرویس ازادي راډیو ته وویل
د ننګرهار ګرمۍ خو تاسو معلومه وي چې ډېر سوزونکي ګرمۍ ده، هر پناه نشته، همداسې د ژوند له ډېرو مشکلاتو سره مخ یو. هیله ده چې زموږ د غږ تر چارواکو او مسؤولو کسانو پورې ورسوي. د ژوند حالات ښه نه دي او وضعیت هم ډېر خراب ده. هیله ده چې له موږ سره مرسته وشي. خوراکي توکي هم نشته، همداسې نور اولیه ضرورتونه چې ژوند دي یا امکانات دي هغه په لاس نه لرو.
د دې ولسوالۍ د دوسرکی د سیمې یو بل اوسیدونکو زمری ازادي راډیو ته وویل
د موږ کورونه وران کړل، کوټې وران کړې، چتون نه لرو، د ګرمۍ مرته پراته یو، د شپې چې ودی کې ګوماشي نه پویږو چې وکړو. د غلطه خلک راغلي ول د کومک وادي وکړي بیرته لاړل، اوس موږ پراته یو د خدای هلی ته.
د ننګرهار ولایت دغه اوسیدونکو د یاد وضعیت لامل د ماشومانو په ګډون د خپل کورنۍ وغړو د ناروغ کېدو خبره هم کوي. په ننګرهار ولایت کې د طالبانو حکومت سیمایزو چارواکو په دیاړه د ازادي راډیو پوښتنې جواب نه کړي، خو وړاندې تر دې په بیلابیلو خبرو کړو اعلامیو کې له سلګونو ځانمنو کورنۍ سره د نقدي او خوراکي توکو د مرستې خبره کړي. ننګرهار کې د تیر جولای میاشتې د 14 سخت ورښتونو چې بي ساري غلي او طوفان هم ورسره ملو، د طالبانو حکومت د سیمایزي ادارې د شمیرو لمخي 400 کورونه ویجاړ کړل. یو شمیر ځانمن شوی کسان وای ک ته هم د سرپنا لپاره ور سره د یو شمیر خیمو مرسته شوی، خو په خبره سخت ګرمۍ ته په خیمو کې ژوند ناممکن دی او باید د کورونو د بیا جوړولو په برخه کې ور سره مرسته وشي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو څو میاشتو کې د ننګرهار په ګډون د افغانستان ډېری ولایتونه د سختو ورښتونو، سیلابونو او طوفانونو شاهدانو چې له امله خلکو ته درانه زیانونه واوښتل. د تیرې جولای میاشتې په 23مه د کډوالۍ لپاره د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان یا IOM په یو بیان کې ویلي وو چې د افغانستان په ختیځ او شمال ختیځ کې د سختو ورښتونو، طوفانونو او سیلابونو له امله یو اویا کسان مړه شوي دي. له دې یو ورځ وړاندې د جولای په 23مه بیا د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا ویلي وو چې د سیلابونو او طوفانونو له امله زیانمنې شوې ټولې کورنۍ خوراکي توکو، سرپنا، روغتیایي خدمتونو او د څښاک پاکو اوبو ته اړتیا لري. افغانستان چې د اقلیمي بدلون له زیانګالو هیوادونو بلل کیږي، په وروستیو څو میاشتو کې د سختو ورښتونو او سیلابونو شاهد دی چې له امله یې په بیلابیلو ولایتونو کې سلګونه کسانو ته مالي او ځاني زیانونه اوښتي. نن یکشنبه هم د طالبانو د حکومت د ترانسپورت وزارت د هوا پیژندنې ریاست د ننګرهار په ګډون د افغانستان په 19 ولایتونو کې د سختو ورښتونو، بادونو او سیلابونو د راوتلو اټکل کړی. د دغه ورښتونو کچه له 15 تر 45 ملي متر پورې او د بادونو سرعت له 50 تر 80 کیلو متر پورې خودل شوی دی.
اوس به هم د ننګرهار نږدې ګوند ولایت نورستان ته ورشو. د نورستان په دواب لسوالۍ کې د یوې کورنۍ درې غړي سین وړي دي. ځایي اوسیدونکي وایي او پلار او دوه زامنو چې غوښتل یې د یو لرګین پل په واسطه له سینه واوړي، خو دغه پل نړېدلی دی او دغه درې وړه کسان سین ته غورځېدلي. ورځو له سیمې په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې اورو.
د لویدیز نورستان د دواب ولسوالۍ اوسیدونکي وایي د امیرګل په نوم یو سپین ګیری د خپلو دوو زامنو سره له سیند څخه پر لرګین پل پورې وتلو چې پرې لرګي مات شوي او درې واړه اوبو ته پرېوتې دي. د ځایي اوسیدونکو په وینا دیارلس کلن زوی په خپلو هڅو ځان له سیند راویستلې او دوه نور اوبه وړې دي. مولوي سیف الله دیوبندي د پیښې په اړه ازادي راډیو ته وویل:
سهار شپږ نیم بجې درې کسان چې یو پلار او دوه زامن یې د دواب ولسوالۍ د ژنیا کلي اوسیدونکي وو او فلحال دواب نکته لرګل کلي کې اوسېده. دوی په پل باندې تیرېدلو، پل د لرګیو مات شوي دي. د ماتېدو په وجه باندې درې واړه سیند ته غورځېدلې او بیا سیند درې واړه وړې. بیا یو زوی هغه ته لامبو ایزده او ځان سیند نه ایستلې دي، نجات موندلې دي. او دوه کسان چې یو پلار یو زوی دي اوس هم نادرک دي او خلک ورپسې ګرځي، تر اوسه جسدونه پیدا شوي نه دي.
ازادي راډیو ته په را رسېدلې یو بل خبر کې بل شوي چې د مرکزي نورستان له وانتویګل ولسوالۍ څخه یو 14 کلن جنۍ سیند راوړي او د کونړ ماڼوګي ولسوالۍ بارکنډۍ کې ځایي خلکو جسد له اوبو راویستلې دی. تر دې دمه ځایي چارواکو د یادو پیښو په اړه څه نه دي ویلي. د سیمې اوسیدونکو په وینا اکثره کلي او درې پاخه پلونه نه لري او خلکو د خپلو ستونزو هواري د پاره یا لرګین پلونه جوړ کړي او یا یې کیبلي زنګوګانی چې ډېری وختونه د کیبلونو شلیدلو، د لرګیو ماتېدو او خویدو له امله دغه ډول مرګونې پیښې رامنځته کیږي. نورستانیان له حکومت او مرستندوی ادارو غواړي چې ورته په سیندونو او خوړونو پلونه جوړ کړي څو له دغو ستونزو خلاص شي.
نیما نړی
اکثر دمیان خلیم را بندی ولګولې.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ساکنن او زمنور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
د خریبو ډېرې بلې زمام ریښه چې ماشام شي ژوندون به خیر هم د کوي ستړی خیال تمام سي.
دا غږ د اقرا مجلې د مدیر مسؤل فتانی ژوند و. اغلی فتانی ژوند په کابل کې د اقرا مجلې په نوم په یوه آنلاین مجلې کار پیل کړی. د مجله د نجونو او میرمنو لیکنې د نثر او نظم په برخه کې رانغاړي.
موضوع هنه انتخابوم کله ژوند، طبیعت، انسانان، اجتماع، دوستان، یعنی خیالي نړۍ غو نه لیکم، به همداسې لیکنې کوم ساده.
نن پام دې خپل خبرې کوم ملتي موخړي. قدر خیرمند اوریدونکو، افغان میرمنو د تاریخ په اوږدو کې دا ښودلی چې دوی په هر ډول سختو شرایطو کې د کور له مسؤلیت سره په ادبي ډګر کې هم ماته نه مني، خپلې لیکنې که نظم وي یا هم نثر تر لوستونکو رسوي، چې یوه بیلګه یې هم اوس د اقرا مجلې رامنځته کول دي. فتانه ژوند هغه افغان پیغله ده چې په دې مجله کې ګڼو میرمنو او انجونو ته د دې زمینه برابره کړې چې خپلې لیکنې تر لوستونکو پورې په آنلاین ډول ورسوي. اغلی ژوند سره وروسته خبرې کوو. اوس د دې مجلې د یوې لیکوالې رابعه امرخیل خبرې اورو.
یو هفته کېږي چې ما پکې بخش کې ګډون کړی، واقعیت هم ډېر ښه ده. یعنی ډېره ښه زمینه مسئله سوې په حالت داسې افغانستان کې داسې حالت واقع شوي دي چې یعنې د تدریس و داسې نو موږ ته زمینه نه ده مسئله، او یوازینۍ لار هم ده د آنلاین لار موږ ته پاتې چې په دې کې موږ خپل کوشش او زیار باسو نو رب دې موږ سره مرسته وکړي. یعنې تر ټولو ډېر حمایت کوونکي چې دي زما کورنۍ ده، زما په هر لار کې هڅوي او ما ته ډېر وایي چې باید پرمختګ وکړي، او تر اوسه یعنې دا کوچني کوچني بریاوې دي له خیر سره لویو بریاوو ته لاره پیدا او ماټی رسوین په دوه برخو کې موضوعانه انتخابوم کله ژوند، طبیعت، انسانان، اجتماع، دوستان او داسې د معلوماتو ټولګم داسې ان خیالي نړۍ غونډې لیکم به هم داسې لیکنې کوم ساده پته نه خو چا نه سره په تفصیل کې ما مرغت لیکلې زموږ سره مو یو خاص کړل دښتم.
شاعر او لیکوال میرمن پروین ملال هم اقرا مجلې ته خپل نظمونه ورلیږي. نوموړی د ارزښت پاکله وایي
اقرا انټرنیټي ده، خبره خدا ده چې دا څوک سانسورولای نسی. مهمه خبره چې د زما په نظر باندې ولي چې دا انټرنیټ کې د چا هغه نه پرسیږي نه وسه نه پرسیږي، نو دوی کولی سي چې بله کوم ډاره څخه چې څنګه د دوی زړه وغواړي هغسې هغه وکړي نشرات وکړي. او د بله اړخه خو نو دا خو ښکاره خبره ده چې په افغانستان کې د ښځو ټول فعالیت چې دی، د اجتماعي فعالیت چې دی، فرهنګي فعالیتونه چې دي، هر ډول فعالیتونه چې دي، هغه ټول په ټپه ولا دي. حتی تعلیمي چې تر هر څه ضروري دي په دغسې یو وخت کې مطلق هغه دي سانسور باندې لګېدلی دي. هر ډول فعالیتونه چې دي هغه مکتبونه ټوله بند دي، پوهنتونونه بند دي، نورې تعلیمي موسسې بند دي، ډول ډول هغه دي. زما په نظر باندې ډېر ښه رول لوبولی سي، خو مهمه دا ده چې دوی څه ډول هغه خپروي نه هغه نو بیا د دې دغه ډول هغه چې مدیریت کوي مجلې انټرنیټ یا ویبسایټونه چې هغه مدیریت یې څوک کوي او خدای دې وکړي چې داسې دوی دې ټکي ته متوجه وي چې ډېر هغه پر روزنیزه برخه باندې نه دغه نجونې اکثره نجونې هغه کې راسره سته، لکه دا دی دا اوس تاسو فتنه ژوند چې دی هغې ماته هغه راستولي وو میسیج راستولي وو، بیا ما یو شعر ور واستوه.
راته ویلی سي چې کوم شعر دې ورته ور واستوه؟
دا وروستیو کې مې لیکلی وو یو آزاد شعر دی، نو هغه داسې پیل کېږي چې پلاره پلاره لمر دې راوړ خو سپوږمۍ نکړله هېره. دغسې یو ډول شعر دی، نو آزاد شعر دی، ما ټوله نه دی په یاد، یعنی پیل یې دغسې دی چې پلاره پلاره لمر دې راوړ خو سپوږمۍ نکړله هېره. سمبول دی تر پایه پورې په دې تکیه سوې ده چې ما هغه دی مثلا سپوږمۍ دی مثلا وږمۍ دی مثلا دغه تورې چې دي نه نو دا ټوله بیا هم د ښځو دغه اجتماعي فعالیتونو او خصوصا تعلیمي برخه چې ده دې ته
بله تاسو له دې بیت نه ما داسې هدف واخیسته چې سپوږمۍ
چې مثلا نارینو ته افغانستان کې هر څه سته نو او بیا هغه چې دي هغه شاته سوي دي، ښځې شاته سوي دي، بیخي حسب سوي دي نه هدف دا دی په کښې کې بیا تر پایه پورې دغسې دي.
بدبختانه د افغانستان د ټولنې یو واقعیت ده چې همیشه د لمر لپاره سپوږمۍ شاته شوي دي. په حال که اوس په دې باندې خبرې وکړو چې مثلا هغه کسان چې دوی توان د دې لري قلم کار کوي چې دوی داسې څه ولیکي مجلې رامنځته کړه مګر نه کوي، یو ډول مات دي. البته ښځینه طبقه مې هدف ده، تاسو هغو ته څه وایه؟
د افغانستان ښځې چې دي یا نجونې چې دي، خو موږ تاسو ته معلومه ده چې هغه د ډېرو هغه سره مخامخ دي، د ډېرو ستونزو سره مخامخ دي سره چې لږغور ورته وکي هر یو په خپل برخه کې ډیر اغلې ډیر ستونزې لري.
د تاسو مشوره دوی ته څه ده؟ اوس خو وضعیت طالبانو د سره واستلای چې مکتب ستا نه دی خځل لپاره کار ستا تاسو مشوره انجونو ته میرمنو ته څه ده؟ څومره خپل وخت په لیک لوست تیر کړي او له خپګانو د پریشان دوه مسایل نه ځان وساتي؟
د اقتصادي اغراضي توان راځي نه اوس د انټرنیټ دی، انټرنیټ کې هر څه ستا او هر څوک هر څه کولای سي که سم استفاده ځنی وکړي. مثلا نه زده کړم پکښې کولای سي، هر ډول زده کړه پکښې کولای سي، مګر خو نو بیا هم په هغه اقتصاد پورې اړه لري چې افغانستان خلک د اقتصادي ستونزو سره ډېر مخامخ دي، خصوصا ښځینه طبقه، هغه ښځینه طبقه چې دوی هغه نه لري نه، یعنی دوی خپله په خپل ځان باندې هغه د دوی هغه چې وو هغه اقتصادي هغه چې وو اقتصادي توان چې وو هغه ټوله دوی خپله وي، یعنی نو چې دوی اوس فعالیت نسي کولای نو تاسو فکر وکړئ اقتصادي ستونزې به څونه په افغانستان کې اوس.
بله، له دې وروسته د تاسو تصمیم څه ده؟ له اقرا مجلې سره به خپلې همکارۍ ته لا هم دوام ورکړي؟
ولې نه، زه خوایم چې ځوانانو ته موقع ورکړسي ډېره به شي. زه همیشه زما هغه په دې باندې چې باید ځوانان رامخته سي، ځوانانو ته ډېره موقع ورکړسي.
مګر د تاسو لیکل پاخه دي، د تاسو لیکل پاخه دي، د ځوانانو به مې د تاسو هم په خوا کې د ډېره ښه خبر راځي.
څه به وکړم، زه به خپل کوشش وکړم خپل توان سره، نو ولې نه زه به وکړم. تا خو هر افغان میرمنی هغه ده وظیفه ده چې دا کار باید وکړي، مسؤلیت یې دی.
کوم شي په څه باندې اخته یاست؟ مثلا کومه برخه کې لیکنې کوئ؟ تر اوسه پورې څومره وخت
څه چې ته راغلی یم؟ زه ډېرې لیکنې مې په نورو برخو کې نه دي کړي. تاسو معلومه ده سړی چې دلته راسي تر څو پورې چې خپل ځان پیدا کوي یوه موده تېری، ولې د سړي څخه خپل ځان ورک سي دلته چې زه څه ومه او څه مې کوله؟ بیا چې تر څو سړی خپل ځان پیدا کوي یو وخت یو څو موده تېری. زه کوشش کوم چې شعر ولیکم، ولې چې هغه مسایل چې زه راخمه په شعر کې هغه ډېرې کمې میرمنې یا نجونې دي چې دغه مسایلو ته پام کوي یا یې پام ور اوړي. نو زه په دې خاطر باندې وایم چې دغه چې زما په وس کې دي چې دغه هغه کمه شعر کمه دا د افغانو ښځو دردونه چې دي یا کم هغه چې دي کمې ستونزې چې دي دا اجتماعي ستونزې دي او کلتوري ستونزې دي دغه هغه کمه دا مسائل چې دي دغه شعر کمه. زما په وروستیو کې صرف یوازې شعر لیکلی دي، نور لیکنې مې نه لیکلي.
روزو د اقرا مجلې مدیر مسؤول فتانی ژوند ته. فتانه د طالبانو له راتګ څخه مخکې په 12 ټولګي کې وه. اوس دا چې په نورو برخو کې زده کړې نشي کولای غواړي قبله شي او په خوا کې لیکل چې د دې د خوښې وړ کار دی کوي. فتانی نه مې پوښتلی چې د اقرا مجلې د رامنځته کولو انګیزه څه وه.
کوم غوښتل سي د ښځو لپاره یو څه وکړه، د عقل خپل مسؤلیت ادا کړو. کومې چې نن ښځې دي نو هغوی ځینو هغو ته لاسرسی نه لري، باید هغو ته لیکلو ته وهڅول سي، لیکلو کې وخت یې ضایع نه سي. بس بیا مو غوښتل سي د اقرا په نوم باندې یو مجله ورته راوباسو، د نجونو د میرمنو لیکنې راټولوو، ځای په ځای کوو یې، ټاکو یې، انتخابوو یې، ایډیټوو یې، ډیزاین کوو یې.
بله، دا راته وایي چې تر اوسه مو څومره لیکنې راټولې کړې، دا نثر دی، شعر دی، څه دی؟
تقریبا تر اوسه مې ډېرې لیکنې راټولې کړې، ځکه شپه ورځ لګیا یم چې دوستانو ته پیغامونه پرېږدم، د قلم خاوندانو ته، ځینې خویندې خپله راځي سي، ډېر علاقه شوی سي، لیکل رالېږي، زه نه پوهېږم، ما ته حساب هم بېخي نه ده معلوم، ځکه چې زیاتره دومره راغلي دي سي. نثر دی، د نثر برخه کې هم لیکل شته، د شعر برخه کې هم دي، مقالې هم دي، د ښځو اړوند هم دي، روغتیایي لیکنې هم دي، په هر برخه کې دي، خاطرې هم دي. نو موږ غواړم هم سي په هر برخه کې د میرمنو لیکنو ته ځای ورکړو، فرهنګي، ادبي، اجتماعي، شعر، خاطرې، لنډې کیسې، ټولې زیاتره په هر هغه کې راغلي دي، بخش کې راغلي.
تر اوسه کومې لیکنې چې تاسو راټولې کړې دي هغه که نثر دی که شعر دی، معمولا د افغان ښځو او نجونو څه رقم حالت پکې بیان شوی؟
د افغان نجونو لیکل خو زیاتره که وایم چې په لیکلو باندې یو غمنګیز تاثیر پرېوتی ده. د هغوی لیکل درد ده پکې په ټولو لیکنو کې، خو انشاءالله منتظر سي د هغوی په لیکنو باندې ښه تاثیر هم پرېږدي. نو د هغوی وضعیت معلوم ده، نو په لیکلو کې له ورایه څرک ښکاري.
بله، او مېرمنې څه لیکي؟ نجونې خو له خپلې زده کړې نه د محرومېدلو هغه احساس او درد لیکي. مېرمنې بیا څه لیکي؟
زیاتره رالېږلي دي د هغوی شعرونه، خو کلشیر دی که هغه دي هغه خو پاخه دي. نو هغوی هم همدا د نجونو په درد شریکې دي. د هغوی په لیکلو کې هم په کیسو کې په شعرونو کې همدا غږ ده چې د نجونو دپاره باید غږ پورته سي، او د هغوی درد یې احساس کړی دی. د هغوی کیسې لیکلي، هغوی هم شریکې دي.
دا راته وایه چې تاسو خپله ولې وغوښتل چې د افغانستان په دې شرایطو کې چې امکانات ډېر کم دي، کله مالي اړخه وایو که نور ازادي وایو د نجونو او میرمنو لپاره نشته، په داسې سختو شرایطو کې تاسو ولې غوښتل چې اقرا مجله رامنځته کړی او دا بیا میرمنو او انجونو ته ځانګړی کړی؟
موږ غوښتل چې باید په دغسې سختو شرایطو کې د انجونو او د میرمنو تر څنګ ودرېږو، سی د هغوی ژغ ته انعکاس ورکړو، سی هغوی شعر د هغوی زموږ مجله سي د غیر سیاسي ده. نو د هغوی په فعالیتونو کې، په ادبي فعالیتونو کې د هغوی ژغ اوچت کړو، د هغوی سره کومک وکړو، سي هغوی وهڅوو، سي لیکلو کې وخت یې بې ځایه ضایع نه سي. دا کوم وخت سي ده تر ټولو ارزښتمن ده، سي اته یو ورځ وخت هم تیریږي په یو چا باندې، نو دا یو لویه ضایع ده. نو باید د هغوی وخت ضایع نه سي. که نور څه نه وي، هغوی باید مصروف د لیکلو اوسي، موږ دا زمینه ورته برابره کړو، سي هغوی لیکلو ته واڅوو، هغوی لیکل وکړي او په ډاډه زړه باندې موږ ته راولېږي، سي هغوی دا ډاډ احساس کړي، سي دا مجله د دوی دپاره ده او خاص د دوی لیکل به خپروي، نو دوی لیکلو ته وهڅوو.
بله، یو خو هغه مېرمنې دي چې د مجلې په لیکلو کې مرسته کوي، مطالب رالیږي، نور هغه کسان دي چې دوی لولي، څومره به ګټه وکړي هغو کسانو ته چې په کور دي کله چې لولي له دې مطالبو نه به د دوی د زده کړې کچه څومره لوړه سي؟
زما په نظر سي رسنۍ که مجله ده که رادیو ده یا تلویزیون ده، هر څه چې دي یو مثبت رول لري په جامعه کې. بیا به د اوس وخت کې زیاتره خلک کوم سي لاسرسی مجلو ته لري، هغوی تعلیم تر یو حده پورې کړی ده، لوستل کولی سي، نو هغوی ته به ډېره ګټه وکړي. یو به هغوی واڅوي چې داسې یو ځای شته، یو څه شته، سې موږ ورته هم خپلې لیکل ولېږو، هغوی به واڅېږي. بل به هغوی سره په روغتیایي هغه کې مرسته وکړي، سي هغوی ته به ځینې روغتیایي مطالب موږ خپاره کړو، د هغوی سره به کوم سي موږ ورته ښوونیزې لیکنې ولرو، سي د هغوی سي کوم لیکل کوي د هغوی باره کې به موږ ورته لیکل خپاره کړو، ښوونیزې لیکنې به ورته خپرې کړو، سي دوی سره په لیکلو کې مرسته وکړي. نو داسې د میرمنو اړوند به ډېر څه انشاءالله ترلاسه کړي، ډېر معلومات به ترلاسه کړي، ځکه سي زه په همدې باور یم سي رسنۍ رول لري د خلکو په پوهاوي کې.
بله، یو خو تاسو د اقرا مجلې مسؤوله یاستئ، خپله څه رقم لیکل یا د مجلې ته کوئ شعر که نثر؟
زیاتره لګیا یم سي د نورو دوستانو ته اولیت ورکړم، نورو نجونو ته. بیا په کومه هغه کې سي هره برخه کې سي هغه پاتې ولو، نو انشاءالله هغه به پوره کوو. زه خو شخصا په ځینې فلکلور هغه کې لګیا یم سي لیکنې ورته وکړم او چمتو یې کړم، انشاءالله کوشش به کوم په اولیت نورو خلکو ته ورکوو.
بله، د نظم برخه کې، د شعر و شاعرۍ برخه کې تاسو څنګه یې؟ آیا شاعره میاستئ؟
نو زه خو ځانته شاعر نه سم ویلی، خو بس کله کله لګیا یو شعر هم لیکم، او زما اصلي خوښه نثر ده، لنډې کیسې هم لیکم، نو بس لګیا یاستم.
ښه، که تاسو دا اوس داسې یو غوښتنه وکړم چې د شعر یو څو بیته موږ ته ووایه، آیا امکان لري؟
بلی امکان لري، ولې نه، زه به د موبایل په کورنګه په موبایل کې راسره، ولې نه اتمن درته وایي.
بله، زه تاسو ته غواږم راتوبې وایي.
غزل دې البته وایي، د خلکو ډېوې بلې زما مړې شي چې ماښام سي، د خلکو ډېرې بلې زما مړی شي چې ماښام شي ژوندون به خیر هم د کیو ستړی خیال تمام سي تنکۍ ځواني مې سپارم د سرو ورونو غېږ ته تنها ګوښه کې ژاړم د یار خدای زده چې راپام شي د لمر په څېر د ځان په سوځېدلو کې لګیا یم د لمر په څېر د ځان په سوځېدلو کې لګیا یم چې هر مازدیګر راشي نو په ځان مې باور خام شي غربت او غریبۍ راته یو داسې احساس راکړ جوړه ورسره ژاړم څوک چې مینه کې ناکام شي او ټی وی می د خیالونو د تیارو په پوکې مړی سي ټی وی می د خیالونو د تیارو په پوکې مړی سي ارمان می لکه زبحه د کساب اندام اندام شي ارمان می لکه زبحه د کساب اندام اندام شي د خلکو ډېوی بلې زما مړی شي چې ماښام شي
ډېر زیاته مننه ډېر ښایسته قلم مو لا هم نورم تاند اوسه راځو دې ته چې لنډې کیسې دې کوم موضوعات را څېړي
که ووایم هغه خو زیاتره ده ښځو اړوند کیسې دي غواړم چې زموږ لیکوال ده د پښتونخوا ظهیر باچا صاحب هغه ماته وایي چې تاسو داسې لیکل وکړل کوم فکر سې لرئ دا باید پټ نه کړي تاسو وایي داسې واوسېږئ د لیکوال کار دی هغه په ولاړو اوبو کې ډبره غورځوي نو بیا د هغه دا پروا نشته چې د هغه اوبو څاڅکې په چا لګېږي موږ هم بیا جوړښت وکړو او وغوښتل چې همداسې باید وکړو زه زیاتره د ښځو د ماشومانو په هغه ستونزو باندې په هغه حالت باندې لیکل کوم چې هغه زیاتره خلک ورته زړونه شو کوي داسې کیسې دي چې هغوی ډېر خلک پټې ساتي هغوی په هماغسې لیکلو باندې زیاتره اکثر زړونه ښه کوي
مثلا څه رقم
مثلا ما یوه کیسه لیکلې ده سې یو انجلۍ ده هغه په دې کیسه کې سې هغه د خپل اخشي نه د هغوی سره جنسي اړیکې لري غیرې هغه بیا د هغوی تر منځ ماشوم راځي بیا هغوی بهر غورځوي ټولو باندې یو ډېر بد تاثیر اچوي هغوی زموږ په ټولنه کې زیاتره داسې پېښې رامنځته شوې دي نو مې غوښتل چې زیاتره داسې لیکنو ته اولیت ورکړم البته لنډو کیسو کې
بېرته راځو د اقرا مجلې برخې ته مجله له چاپه راوځي خو اوس خبره ده چې دا ډېر لګښت هم غواړي د دې مجلې مصرف لګښت تاسو له کومه کوئ مثلا ډیزاین یې مثلا بیا خلکو ته وړاندې کول یې په دې باندې خبرې راته وکړئ
زما سره یو بل کس هم ده چې هغه دا مسؤلیت ټول د هغه په غاړه داسې لګښت یې کوي د دې هر څه مصارف د هغه دي او خو هغه نه غواړي چې ځان وښایي چاته نه غواړي چې خپل هویت معلوم کړي
انشاءالله درنو دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تر اورونو او ستوندو راڅرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي د واتس اپ شمیره ده 00 24 21 44 شپږ سو بیاو په دې لا چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو تر بیا هي چاري
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته دنجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
سلام او ورځ مو په خیر درسي ساعت ته خره غلست نن په درسي ساعت کې د لسم یو لسم او دولسم ټولګي کیمیا خبريږي د دې خبرونه درسي مسایل د لرن افغانستان تعلیمي مؤسسې په مرسته چمتو شوی او تاسو یې آزادۍ رادیو اوري لومړی د لسم ټولګي کیمیا وړاندې کیږي. نن د الکترونونو ترتیب او د دورانی عناصرو خاصیتونه لولو، او په دې برخه کې به ښوونکی اداره ته تشریح کړي چې په دې دوران کې څو عنصرونه شامل دي. د دورانی عناصرو جدول په عمومي او فقهي ډول جوړ شوی، او په نننی درس کې به په دې پوښو چې د دې جدول په عمودي برخه کې څه شامل دي او په فقهي برخه کې کوم عناصر. د درس پوره بیان د ښوونکي په لوست کې.
د الکترونونو ترتیب او د دورانی عنصرونو خواص وایو. د عناصر دورانی سیستم یا پیریودیک سیستم اف د الیمنت وای. د عناصر دورانی سیستم د عناصرو د ویش، خواص او دورانی قانون په اساس جوړ شوی دی. د دې لپاره چې د عناصر دورانی سیستم په هکله معلومات ترلاسه کړو، په اول قدم کې باید د عناصر دورانی سیستم تاریخچه په هکله پوه شو چې د عناصر موډرن پیریودیک ټیبل چې دی په 1918 میلادي کال کې د یو روسي ساينس پوه لخوا چې دیمیتری مندلیف نومې دی، د هغه لخوا ترتیب شوی دی چې د عناصر د دوري جدول د مندلیف ته په دې شکل سره هغه عناصر په دوري جدول کې ځای پر ځای کړی و. په عناصر دوري جدول کې چې د 1918 پورې ټول عناصر دي چې د نوي شاوخوا طبي عناصر او باقي مندې په لابراتوارونو کې جوړ شوي عناصر دي چې دا عناصر چې په دوري جدول کې ځای پر ځای شوي دي، دوی په سمبولیک ډول سره لیکل شوي دي. یعنې د دې د نوم مکمل توري نه لیکل کیږي، بلکې په سمبولونه د هغې نومان ښودل شوي دي. لکه د دوري جدول لومړی عنصر چې دی هغه هایدروجن دی چې د ایچ په سمبول سره ښودل شوي دي. همدارنګه دلته لکه په دې مثال کې چې وینو، هیلیم دی چې د دوري جدول دویم عنصر دی چې د هغه اټومي نمبر باندې او همدارنګه اټومي کتله ښودل شوی. اټومي نمبر یعنی د هایدروجن اټومي نمبر چې یو دی، او هیلیم چې دوه عنصر په دوري جدول کې راځي چې اټومي نمبر یې دوه دی. همدارنګه اټومي کتله چې د پروتون او نیوټرون د شمېر څخه عبارت دی هغه څلور دی. نو سمبول هم په ایچ ای سره ښودل کیږي. د عناصر دوري جدول چې دی هغه د په عمودي او افقي قطارونو څخه جوړ شوی دی چې افقي قطارونه د پیریود په نامه سره یادیږي چې وو پیریود سره لري، او عمودي قطارونه د ګروپونو په نامه سره یادیږي چې اته اصلي ګروپونه لري او لس فرعي ګروپونه څخه عبارت دي چې په چپ طرف کې یې ټول فلزات قرار لري. فلزات چې دي اضافه الکترونونه لري، د هادي دي یعنی د برېښنا تیرونکي دي، ځلا لرونکي دي، همدارنګه ټینګ فلزات دي. په راسته طرف کې غیر فلزات قرار لري چې د دې الکترونونو شمېر کم دي، د برېښنا نه تیرونکي دي. همدارنګه په دا لکه په شکل کې چې جوړ شوی شو د سوي دي، دا یو مایل خط قطار دی. دا فلزي او غیر فلزي چې دي، دا د میتیلوید په نامه سره یادی چې دا په قسمي ډول سره د برېښنا جوړو تیرون کې دي. ها دا په فلزات کې دي، هم په غیر فلزاتو کې راځي. په دې ډول سره په لکه په دا دوري جدول چې دي هغه په هغه کې څلور بلاکونه دي چې یو د اس بلاک دی، بل د ډی بلاک دی، پی بلاک دی او اف بلاکونه. څنګه دا دوري جدول په بلاکي جوړښت ترتیب شوی دی؟ د عنصرونو د الکترونیک جوړښت یې وایي چې وایي هایدروجن د یو الکترون لري، هیلیم دوه الکترونه لري چې د مندلیف د جدول لومړی پیریود یې جوړ کړی دی. د نوموړي عنصرونو الکترونیک د انرژي شکته نیولې دي چې د هغوی الکترونیک جوړښت په لاندې ډول سره دی. لکه د هایدروجن الکترونیک جوړښت یو پاول اصلي سوی او فرعي سوی یو الکترون لري، نو پاول په تالې کې یو الکترون په مخامخ په یو مستقیم جهت سره ښودل شوی دی. هیلیم چې دي هغه هم د هټ په دې ترتیب سره په شکل کې لیدل کیږي، دا سپور بتال کې تک سوی دي. او دلته د فرعي انرژي سویه کې نه خوات عدد اصلي کوانټم نمبر او پورتنی عددونه د فرعي انرژي کې سویه د الکترونونو شمېر د هغې پور بتالونو کې راشي. لیتیم درې الکترونونه لري، بیریلیم څلور الکترونونه او برون پنځه الکترونونه لري چې د نور عنصرونو الکترونیک جوړښت په لاندې ډول سره ښودل شوی دی. چې لیتیم د یو اس دوه دوه اس یو، همدارنګه د بیریلیم د یو اس دوه دوه اس دوه، همدارنګه د برون د یو اس دوه دوه اس دوه او د پی یو سره ښودل شوی دی. د کاربون چینی الکترونونه شپږ دي چې پنځه او شپږ الکترونونه له هون د قاعدې سره سم د پی دوه اوربیتالونه په ټاکه ډول له هم جهت سپین سره د هغوی د سپین مجموعه مثبت یو ده، ځای نیولې دي چې د الکترونیک جوړښت په لاندې ډول سره دی. یو اس دوه دوه اس دوه او د پی دوه چې اوربیتالونه لومړی په چې شي همجهته شکل سره ټکر دي، تاکا همجهته شکل سره ټکر دي، کله چې دوه بیتالونو شمېر زیات شوی دي، به مخالف الجهته شکل هم اور بیتالونو خانی ډکی کړی دي. په همدې ترتیب سره د اکسیجن الکترونی جوړش اته د فلورین دانا او د نیون دا لاستی چې په لاندې ډول سره دي الکترونی جوړش شوتل شوی دي. همدارنګه د نیون عنصر چې دي د ال مشبو کو شي، یعنی د ال شل لري لنیون څخه وروسته عنصر سوډیم دي چې د منتلي د جدول د دریم پیریود لومړنی عنصر دي. د الکترونی جوړش لاندې ډول سره دي چې یو اس دوه، دوه اس دوه، دوه پیش پا یو درې اس دوه چې په اوربیتالونو کې په دې ترتیب سره شوده سعودي.
خون کې د عناصرو د درس په دوام موږ ته د عناصرو الکترونیکی جوړښت تشریح کړ او په دې برخه کې د عناصرو اصلي او فرعي جوړښت مو ولوست.
درسي ساعت لا وم تر دو لسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځي له ازادي رادیو پایلي کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
د درسي ساعت په دوام اوس هم دی ولسم ټولګي کیمیا لولو. په تیر درسي ساعت کې موږ فلز، غیر فلز او شبه فلز ولوستل او خونکي د دې درې وړو ترمنځ توپیر او د هغوی خاصیتونه راته بیان کړل. نن به د محلولونو خاصیتونه یا ځانګړتیاوې ولولو. خونکي به راته هغه درې مرحلې تشریح کړي چې په لړ کې به یو ماده حل کیږي او خپل خاصیت بدلوي.
د محلولونو ځانګړتیاوې، د محلولونو ځانګړتیاوې وایي محلولونه یو شمېر فزیکي ځانګړتیاوې د منحل موادو په شمېر او په محلول کې د منحل موادو ضرورت حرکت پورې اړه لري چې کولګاتیو ځانګړتیا په نوم یادیږي. دا ځانګړتیا د ډیفیوژن، اوسموسس، اوسموټیک پرېشر، د محلولونو د بخار فشار ټیټېدل، د محلولونو د شتو د درجې لوړېدل او د محلولونو د کنګل کېدو درجې ټیټېدل ټوله دا په بر کې نیسي. چې له هغه له دې څخه لومړی خپرېدنه وایي چې ډیفیوژن یا خپرېدنه انتشار د محلول په مالیکولونو کې د منحله موادو ذراتو خپل سری خپرېدو ته ډیفیوژن یا هم خپرېدنه وایي. لکه پوتاشیم په منګنای چې په اوبو کې واچو نو هغه خپل مالیکولونه چې کوي انتشار کوي او خپرېږي. ازموس د نیمه نفس ور پر دې څخه واره مالیکولون چې رکیب محیط خوا تنفس وکړي، دې عملیه ته ازموس وایي چې واره یعنی کوچني مالیکولون ته د تیرېدو اجازه ورکوي مګر لوی مالیکولون ته د تیرېدو اجازه نه ورکوي. نیمه نفس ور پرده وای هغه پرده د کوچنی ذرات ور څخه تیریږي او غټ ذرات ور څخه تیریدلای نشي. د بیلګې په ډول د حیوانات، انسانانو پوست چې نیمه قابل نفس خاصیت لري. ازموټیک فشار چې دی وای هغه کوچ چې د ازمو عمل سبب کیږي یا په بل عبارت هغه کوچ چې د مالیکولونو د نفوذ لامل تر کې محیط نه غلیز محیط خواته د نیمه قابل نفس په پردې څخه ډکیږي د ازموټیک فشار په نامه سره یادیږي. محلولونو په ازموټیک فشار کې د ازموټیک سکا په واسطه سره اندازه کیږي چې د محلول د ازموټیک فشار د قاضي حالت عمومي معادله په واسطه شمېرل کیږي چې معادله عبارت ده له پی زر پی وی مسای کې چې ان زر پی آر زر پی ٹی سره چې په شکل کې د ازموټیک د سکا وینو چې څنګه کولی شي ازموټیک فشار کړي اندازه کړو. همدارنګه محلول ازموټیک فشار پر بنسټ په درې ګروپونو ویشو. ایزوتانیک، هایپوتانیک او هایپوتونیک محلولونه دي. لومړی ایزوتانیک محلولونه وایي هغه محلولونه چې عین غلظت او ازموټیک فشار لرونکي دي. دا ډول محلولونه یو له بل سره ایزوتانیک محلولونه په نامه سره یادیږي. د بیلګې په ډول د خوړو مالګې چې 0.9% محلول او د ګلوکوز 5% محلول د وینې سره ایزوتانیک دي. که چیرې حیواني او نباتي حجرې له هغوی سره په ایزوتانیک محلول کې کې شو تاسو په دې کې کوم بدلون نه لیدل کیږي. بل هایپرټونیک محلولونه دي وایي که چیرې د کوم محلول غلظت او ازموټیک فشار چې د سټانډرډ او له هغه سره پرتل شوی محلول څخه زیات وي، دا رنګ محلولونه یو له بل سره هایپرټونیک وي. که چیرې نباتي او حیواني حجرې له هغه سره هایپرټونیک محلولونه کې شو تاسو په دې صورت کې وایي حجرې پوچي او د هغوی پلازمولایزس تر سره کیږي چې حجرې وچې او له منځه څخه ځي. بل بیا هایپوټونیک محلولونه دي چې هغه محلولونه چې د هغې غلظت او ازموټیک فشار د کوم سټانډرډ او له هغه سره پرتل شوی محلول څخه ټیک یک شته دي، بلکې په ډول له وینې څخه لږ وي. دا رنګ محلولونه هایپوټونیک په نامه سره یادیږي. چې د حجرو شتون په هایپوټونیک محلولونو کې د هغوی د هیمولایسس لامل ګرځي چې په نتیجه کې حجرې پرسیږي او په پایله کې حجرې چیوي او له منځه ځي. چې په شکل کې د پلازمولایز او هیمولایز شوي حجرې موج وینو. خو بهترینه د حجرو لپاره مهم چې دي د محلولونو هغه ایزوتانیک محلولونه دي.
په درس کې مو اوریدل چې د محلولونو د حل کېدو له دریو لارو چارو څخه په یوې کې، یعنی محلول د ازمتیک فشار په برخه کې په دریو ګروپونو ویشل کیږي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیز ادارې په همکارۍ درس
ل شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې،
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
مننه چې له ازادۍ رادیو څخه درسي ساعت تغواګي است. د 12 ټولګي د کیمیا په تیر درس کې مو عضوي مرکبونه ولوستل. نن به دا ولولو چې الکسایکلیک مرکبونه یا الکینونه څه ته وایي. په دې برخه کې درې الفاتیکي، حلقوي یا کړیز مرکبونه لولو او ښوونکي به د دې مرکبونو خاصیتونه موږ ته بیان کړي. د هم د مرکبونو درس الکسایکلیک
مرکبات یا الکسایکلیک کمپاونډز وایو. چالی سائیکلک مرکبات هغه کړي سیستمونه دي چې واز د کاربن اټومونو د حلقې په جوړښت کې برخه لري. دا چال کوي سیستمونه مشبو او یا یو برخه غیر مشبو ده، لکه کپل په خپل کیمیاوي او فزیکی ځانګړتیاو کې مهم فعالیت کې خپل اړوند او الیفاتیک مرکبات ورته دي. نو هم دې کار په لاره د الی سائیکلک مرکبات په نامه سره یادېږي. اروماتیک مرکبات د بنزین یا سایکلو هیگزاټرین څخه مشتق کیږي او کیمیاوي تعاملات یې بیخي بل ډول دي. نو له همدې سبب په ځانګړې توګه تر سیرینې لاندې نیول کیږي. کریز مرکبات په لیپاتیک حلقوي او اروماتیک هایدروکاربونونو توکي توپیر کیږي. الیپاتیک کریز مرکبات په لاندې درې ګروپونو ویشل کیږي چې کریز الکان یا سایکلو الکان، کریز الکین یا سایکلو الکین او همدارنګ کریز الکان یا سایکلو الکان په نامه سره دي. همدارنګ کریز الکان وایي چې څه دي. کریز الکان یا سایکلو الکان نومې شودن او ځانګړتیاوې دي. سایکلو الکان مشبو هایدروکاربونونه چې د کاربون د اټومونو د کړي په سیر سره تړلي وي او مجموعي فارمولې CnH2n دي. سایکلو الکان نومونه د هغه اړوند زنځیري الکان څخه اخیستل کیږي او د نوم د مخه د سایکلو مختاري لیکل کیږي. د ساده کریز الکانونو نومونه په لاندې ډول سره دي، لکه سایکلوپروپان، سایکلوبیوتان، سایکلوپینټان، سایکلوهیگزان او همدارنګ سایکلوهیپټان او چې دای شکلونه دي. بیا اوس د سایکلو الکان له ډلې څخه 15 زولي کړي ثابت دي چې له همدې سبب په اسانۍ سره په طبیعي موادو کې جوړیږي. د سایکلو الکان درې او څلور زولي کړي په مصنوعي ډول استحصالیږي چې ډېرې فعالې دي او زیاتره غیر ثابت دي. چې دا ځینې فارمولې عبارت له CnH2n څخه او مرکبات عبارت له سایکلوپروپان، سایکلوبیوتان، پینټان، سایکلوپینټان، سایکلوهیگزان، سایکلوهیپټان، سایکلوکتان او همدارنګه یې تعامل لري. سایکلو الکان د کړي د کاربون اټومونو د شمېر له مخې په لاندې ګروپونه ویشل کیږي چې کوچنی کړي یې له 374 پورې د کاربون اټومونو لري، آی ډي نورمال کړي یې د 570 پورې د کاربون اټومونو لري، همدارنګه منځني کړي یې د 372 پورې د کاربون اټومونو لري، چې غټې کړي یې به د 12 څخه زیات کاربون اټومونو په خپل ځان کې لري. سایکلو پروپان وایي چې دا به د ان الکان د ریزولي سطحې جوړښت لري او د کاربون اټومونو په یو متصل عضله مثلث په شکل ځای لري او د دې تاریخو زاویه شپږ درجه ده. د سایکلو پروپان استحصال سره ډول دی. وای فرند په کال 1802 میلادي کال کې سایکلو پروپان د درې دای هلوجن الکان او سوډیم څخه د انټرنیشنل ورډ سنتیسز او د ګستواسون په 1808 میلادي کال د چستر استحصال کړ چې دای مادلي عبارت دي چې دا ډول سره یې د دې استحصال سره تورې دي. همدارنګه د سایکلو پروپان څنګه وایي چې سایکلو پروپان یو ګاز دی چې د شیدو ټکې درته درجه ده سانتیګریډ منفی درجه درجه د سانتیګریډي او د کوي به هوښ کوم کې مواد په توګه استعمالیږي او په کیمیاوي ځانګړتیاو کې ډېر زیات ایتلین ته ورته دي. د مثال په توګه د سایکلو پروپان غیر ثابته کړي د ټینګو غلیزو ګوګرو تیزابو هایدروجن برومایډ یا برومین او همدارنګ د کسیستي هایدروجنیشن په واسطه ماتیږي او زنځیري مرکبات ځینې حاصلیږي چې دا یې ځینې معادلې عبارت دي. همدارنګه به د موس بیا په دې برخه کې الکینز پیژنو چې غیر مشبو هایدروکاربون له ډلې څخه الکینونه پیژنو چې دی په هغه کې غیر مشبو هایدروکاربونونه الکینونه نومې شودنه او دغه ځانګړتیا به احتسال دي. همدارنګه داینونه نومې شودنه او ځانګړتیا وایو. الکینونه وایي چې خپل د کاربون او هایدروجن غیر مشبو مشبو مرکبات دي چې د کاربون ترمنځ دوه ګونی اړیکه وجود لري چې د الکین او همدارنګه د اولفین په نامه سره هم یادېږي. چې د دې مرکبات مجموعي فارمول د CnH2n دی چې د الکانونو په پرتله د هایدروجن دوه اتومه کم دي. دوی دوی گونی اړیکې دیوی گونی اړیکې په پرتله کوي او فعال دي او کیمیاوي تعاملات په اسانۍ ورباندې اجرا کیږي. د سیز او ترانس ایزومیری د په عمومي ډول د کلونو ساختماني ایزومیری هغه وخت باندې سره ځي چې د دوی دوه گونی اړیکې د کاربن د اټومونو بیلابیلې موضع ولري. که چیرې موضع دوه گونی اړیکې په یو طرف پاکې وي د سایټ او یا هم سیز او کمازیت ورخواته د ای او یا هم ترانس په نوم سره یادیږي، یعنې په لاندې په دې چپلو سره چې لیدل کیږي. همدارنګه نومې شودنه ده چې د ایپاک په طریقه سره یې نومې شودنه په لاندې ډول سره لومړی باید د کاربن او هایدروجن د اټومونو هغه اوی زنځیر چې دوه ګونی اړیکه لري نشانې شي، بیا د هغه اوی زنځیر باید د هغې خوانه وشمېرل شي چې هغې خوا ته دوه ګونی اړیکه ورته نږدې وي، چې دا اوی زنځیر ته د الکانونو په څېر نومول کېږي، یوازې په دومره توپیر چې نوم په پای کې د اینی پر ځای ای این ای او راځي. او دوه ګونی اړیکه موقعیت د کوچني عدد په اساس د اینی د مثال په توګه د ایتلین همدارنګه پرینټین هیکسین په مثالونو کې موږ ته دې نومې شودنه لیدلی سو. همدارنګه که یو الکین یو دوه ګونی اړیکه ولري د مونو اولفین او که دوه ګونی اړیکه ولري د ډاین او که څو ګونی اړیکه ولري د پولاین د مثال په توګه ټراین ټي ټراین په نامه سره یادیږي. په کلیز الکینونو کې باید د سایکلو مختاری د هغوی دروند زنځیري الکین د نوم د مخې ته ولیکل شي. په چې په معمولي ډول سره د ایتین او ایتلین د پروپین او پروپلین او همدارنګه د دوهم پروپین او د اول چې ایزوبیوتلین همدارنګه د ایزوبیوتین په نومونو سره هم یادیږي، لکه د پروپین چې د پروپلین په نامه سره همدارنګه دوه میټال یو پروپین یعنی ایزوبیوتین او ایزوبیوتلین په نامه سره هم دا مرکب یادیږي چې په پورته کې هم ذکر شوی و. همدارنګه اوس د غیر مشبه مرکباتو مهمې پکې یا الکناین ګروپي په لاندې ډول سره دي چې وینایل څخه عبارت دي، الایل څخه او پروپینایل څخه عبارت دي. د الکینونو ځانګړتیاوې لري چې الکینونو کوم ځانګړتیاوې په خپل ځان کې لري. الکینونو په فزیکي خواص کې خپل اړوندو الکانونو ته ډېر ورته والی لري. د مثال په توګه که د الکینونو الکانونو مالیکولي کتلې نږدې یو شان وي نو د ایشېدو یې تکیه سره نږدې وي، لکه په لاندې شکل کې په نشه په ښه توګه سره معلومیږي. د الکینونو کوچني مالیکولونه په عادي تودوخه کې د ګاز حالت لري، هغه الکین چې د کاربن د اتومونو شمېر 15 او یا زیات وي مایع دي. د الکینونو د ایزومیري د ایشېدو ټکي ډېر سره این سیر نږدې او یو بل ته ورته وي، لکه په لاندې الکانونو کې په دې لاندې نوم همدارنګه د جوړښت لیدل کې چې ایتلین دي، ایتین همدارنګه پروپین یا پروپلین همدارنګه همداسې نور مرکبات دي د شدل سیمې دي. د الکینونو استحصال دي، الکانونه د حرارتي تجزیه څخه د پروپولایز څخه څنګه لاسته راځي. یو پرسنل کې کوچني الکین د الکانون د تجزیه څخه لاسته راوړی شو او دا طریقه د کریکینګ سپریټس په نامه سره یادیږي چې ماتله په لاندې ډول سره ده. همدارنګه د الکان د الکولو د ډیهایډریټایزیشن څخه هم الکینونه لاسته راځي چې د الکولو څخه په لوړ تودوخه کې او د المونیم اکساید په موجودیت کې اوبه خارجیږي او الکین لاسته راځي چې مدلې عبارت دي په لاندې ډول سره. همدارنګه ډاینونه وایي چې هغه هایډروکاربونونه دي چې دوه ګونی اړیکې ولري چې د ډاین په نوم یادي چې ډاین په دوه بیلابیلو ګروپونو ویشل کیږي. کومولیټي ډبل بانډ دي کنجکټ چې فارمولې عبارت دي ل اچ اچ 2 سي دوه ګونی اړیکه د کاربن همدارنګه دوه ګونی اړیکه د کاربن سي اچ 2 او سره همدارنګه کنجکټ ډبل بانډ دي همدارنګه ایزولېټي ډبل بانډ څخه ډاینونه یا اولفینونه چې دي د یو او پنځه هیگزاین د ډای اولفین یو شم مثال چې په هغه کې د ایزولېټډ دوه ګونی اړیکه موجود لري. دا مرکب د الایټ کلورایډ او مګنیزیم څخه لاسته راوړلی شو. همدارنګه نو می شوډه نه د ډاینونو یا ځانګړتیاوی په لاندې ډول دی. په یو مرکب کې د دواړو دوه ګونو اړیکو موقعیت د کاربن اټوم د شمېر له مخې تعیین شوی. د مرکب د نوم ته مخه لیکل کې چې درې مهم ډاینونه په لاندې ډول دي، یو او درې بیوټیټاین دي، دوه میټال یو درې بیوټیټاین دي، دوه درې ډای میټال یو درې بیوټیټاین څخه عبارت دي. همدارنګه چې نوم یې شوډنه او ځانګړتیاوی نور مثالونه عبارت دي، یو پنځه هیگزاین او یو څلور پنټیټاین څخه.
هله د چې له درسي ساعت وروسته د کیمیا نننۍ درس تر سره بیا تکرار کړئ، نو پام دې ته ما د کیمیا پر راتلونکي درسي ساعت کې د لسم ټولګي په کیمیا کې به دورې جدول کې د عنصرونو متنوع بدلونونه ولولو. په یو لسم ټولګي کې غیر عضوي مرکبونه ولولو او د دولسم ټولګي زده کوونکي به د نننۍ درس په دوام د الکینونو درس واوري.
ل آزادی رادیو څخه د درسي ساعت درواني اونۍ د خبرونی محلويش ته غوښونی سي. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یک شنبه، دو شنبه او سه شنبه په سهار ل اتنیمو بجو تر نهو بجو روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یک شنبه په ورځ د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دو شنبه په ورځ د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتونیمو بجو خپریږي. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خبرونی مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لارې تاسو ته خبريږي.
ګرانو زده کوونکو، هیله ده چې درسي ساعت در سره د خونځي د درسونو په زده کړه کې مرسته کړې وي. په همدې هیله نننۍ درسي ساعت همدلته پای ته رسوو. تر راتلونکي خبرونې مو الله مل شه.
تاسې دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسې یا ستاسې د کورنۍ له غړي سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتساپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتساپ شمیره ده 00420221240401. یو ځل بیا 00420221240401.
ځواني لري غاړه شوازي سپوي ګرځي پنخرو غاړه خامکی کوي غاړه خامکی کوي غاړه خامکی کوي ټینګ دی په وادو جانان ندی به پښتو جانا زکه ګران او خلکو دې زما زړګو جانا دې زما زړګو زما دے وہ نہیں زڑ گئی واری او سڑائی زڑ گئی تل مدام جڑا کمی واڑی لماستا گرانا واڑی لماستا گرانا واڑی لماستا گرانا نواڑ متھا یار بستے وہ سور سایارا وسیو ملا تھا بیزار سبیا مرا سیارا سبیا مرا سیارا سبیا مرا سیارا سپینس مالا لے تے گورس مازڑ گئے تھا تل بدی یاری کو سماتس رنی مے تھا سماتس رنی مے تھا سماتس رنی مے تھا دادی شیطانان خلق تد دوی پروفان سے تد دوی پروفان سے تد دوی پروفان سے شمو زین سار تنہا خلق پر مہگران والا ہی وان شاعری لکھی وای مو شیر وانا سنا وای مو شیر وانا سنا وای مو شیر وانا سنا نیو مطلبی یاران مجھے خاندانی یاران سوچ بمی جلان کی مجھے لزڑگی یاران مجھے لزڑگی یاران مجھے لزڑگی یاران ندی دبل چا زڑگو بس یو دی زما زڑگو کھڑی ننکو لو رازی خام خازڑ گو رازی خام خازڑ گو رازی خام خازڑ گو دیر ضرور کبھی خلگو گوری زمر سٹوری خلگو دل تگی او سو یاران دیر خارج
خرسن خری خلق دیر خرسن خری خلق خرسن خری خلق
مڑ چاہتا زاری نکلو مڑ چاہتا فاستی نکلو